مشبك بجيشوي جرانو دو سنو سالي سغزي خالقيم سلام تدي سات با خبري مجلكي دا جرمني دا بحرانه يو چارو وزير با لندن كي دا افغانستان پا عرا جوري دون كي کنفرانس كي دا نگردون خبر پورتا کري نور موضوعات با هم در تا اولان دي کرو او روان اخبرونا با خبرونو پيلو سلطان محمد سروري اولان دي كوي
لسګونو افغان میرمنو له جمهور رئیس حامد کرزی سره د غونډې په ترڅ کې په نوې کابینې کې د ښځو لپاره د لا زیاتو کرسیو غوښتنه وکړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کندهار د ولایتي شورا د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو ستونزې به ډېر ژر د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په درې ګونې غونډې کې وڅېړل شي. په کراچۍ کې ځان وژونکي برید لږ تر لږه 15 کسه وژلي دي. له ایرانه را رسېدلي رپورټونه وایي چې حکومت لږ تر لږه 9 اصلاح غوښتونکي مشران نیولي دي او اسرائیلو په ختیځ بیت المقدس کې د 99 کورونو د جوړولو اعلان خبر اعلان کړ. د خبرونو تفصیل لسګونو افغان میرمنو چې د ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقوقو فعالین هم پکې شامل ویل جمهور رئیس کرزی یې د غونډې په ترڅ کې په کابینه کې د ښځو لپاره د لا زیاتو کرسیو غوښتنه وکړه. د افغانستان د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي په دغې غونډې کې د دولت په تشکیلاتو کې ښځو ته د ونډې ورکولو لپاره د ولسمشر کرزی ولسمشر کرزی ته ګڼ وړاندیزونه شوي دي. دا لیدنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان مدني ټولنو هم په افغان دولت ته نیوکه کړې چې ښځو ته یې په کابینه کې کمه ونډه ورکړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کندهار د ولایتي شورا د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي دي. دغه کمیسیون په خپلې ویبپاڼه کې ویلي چې 1100 کسو د کندهار ولایتي شورا ته لاره پیدا کړې ده. خبرځای وایي چې احمد ولی کرزی، حاجی سید خان او بسم الله افغان مل په ترتیب سره ګڼې رای خپلې کړې دي. دغه شان ویل شوي چې درې کسه ښځو مریم دورانی، شکیلا صالحی او زرغونی کاکړ هم د کندهار ولایتي شورا ته لاره پیدا کړې. د ولایتي شورا انتخابات هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو سره یو ځای د روان کال د زمري د میاشتې په 9 ترسره شول. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو ستونزې به ډېر ژر د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په درې ګونې غونډې کې وڅېړل شي. د دغه وزارت سرپرست عمر عیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغې غونډې کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې رابرسېره شي او هڅه به دا وي چې د دوی د کډوالۍ کارتونه تمدید شي. دغه شان د افغانستان ولسي جرګې هم ویلي دي چې په پاکستان کې به د افغان کډوالو شکایتونه او په دې اړه خپل نظرونه د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ته وسپاري. دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځورول کیږي او بیلابیلو بهانو زندانونو ته استول کیږي. د کراچی پولیس وایي د شیاګانو په یوې غونډې کې ځان وژونکي برید لږ تر لږه 15 کسه وژلي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي برید کوونکي د عاشورا په مراسمو کې ځان الوزولی دی. د پاکستان حکومت د دغو مراسمو د امنیت لپاره زرګونو پولیسو، ملیشو او عسکرو ته د تیارسۍ امر کړی دی. شیاګان د عاشورا د ویر مراسم د هجرت په 16 کال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لمسی امام حسین د وژل کېدو په یاد ترسره کوي. نننۍ چاودنه دوهم برید دی چې د شورا د مراسمو په محل په پاکستان کې ترسره کیږي. پرون د اسلام آباد واکلاندې کشمیر کې یو ځان وژونکي برید کوونکي د شیعاګانو د یو لوی جماعت مخې ته ځان ولوزو چې لږ تر لږه 9 کسه ووژل. له ایرانه را رسېدلي رپورټونه وایي چې حکومت لږ تر لږه 9 اصلاح غوښتونکي مشران نیولي دي. دا کسان وروسته له دې نیول شوي چې د دولت د مخالفو مظاهرتچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پرونیو نښتو کې لږ تر لږه 8 کسه وژل شوي. پرونۍ نښتې له یوې میاشتې راهیسې په ایران کې له ټولو ناوړه نښتې ګڼل شوي. د دولت د مخالفینو یوه انټرنیټ پاڼه وایي چې د مخالفینو د مشر میر حسین موسوي درې مرستیالان هم په نیول شویو کسانو کې دي. دوه نارینه چې د باران په نامو یو سازمان چلاوه هم نیول نیول شوی دی. دغه سازمان د ایران پخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی تاسیس کړی. دغه راز د ایران د دولت مخالف سیاسي مشر ابراهیم یزدی او د بشري حقوقو مدافع عماد بقی هم نیول شوی دی. د دوه کسانو د نیول کېدو رپورټونه د مستقلو منابعو لخوا نه دي تایید شوی. د ایران د دولت د مخالفینو ویب سایټونو پرون وویل چې پولیسو د تهران په مرکزی برخه کې په مظاهرتچیانو ګولۍ وچلولې او ناکراری د نجف آباد، اصفهان او شیراز په شمول د ایران نورو برخو ته هم وغځېدې. رپورټونه وویل چې په پرونیو نښتو کې د دولت د مخالفینو د مشر میر حسین موسوی یو نږدې خپلوان هم وژل شوی دی. د ایران دولتي تلویزیون خبره کړه چې پولیس وایي دوی په دغو وژنو کې لاس نه لري. اسرائیلو په ختیځ بیت المقدس کې د 209 کورونو د جوړولو خبر اعلان کړ. فلسطینیان وایي ختیځ بیت المقدس د دوی د راتلونکو دولت پایتخت دی. د اسرائیلو د اسکان وزارت ویل چې دوی په دریو يهودي کلیو کې د 209 اپارتمانونو جوړول تصویب کړی دی. لسګونه زره يهودان په دغو کلو کې اوسي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د فشار په نتیجه کې په تیر نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په لویدیځ غاړه کې د نویو آبادیو کار د لسو میاشتو لپاره ځنډوي. خو دغه فیصله په ختیځ بیت مقدس کې آبادیو ته نه شاملېږي. اسرائیل ادعا کوي چې ټول بیت المقدس د دوی پلازمینه ده. اسرائیلو ختیځ بیت المقدس چې د يهودانو، مسیحیانو او مسلمانانو مهم دینی مقدس ځایونه پکې دي، د 1918 کال په جنگ کې نیولې. وروسته له دې چې د نایجیریا یو هیوادوال د کریسمس په ورځ له اروپا څخه امریکا ته په لارې د یوې مسافر وړونکي الوتکې د نسکورولو ناکامه هڅه وکړه، د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما امر کړی چې د هوایي کرښو په امنیتي تدابیرو د لسره غور وشي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وایي جمهور رئیس غواړي په دې پوه شي چې عمر فاروق عبدالمطلب چې انفجاري مواد ورسره وو او نوم یې د 55,000 مشکوکو تروریستانو په لیست کې دی، څنګه په دې الوتکه کې چې له امستردامه د امریکا د درویت په لور روانه وه شوی دی. عمر فاروق تورن دی چې د دغه الوتکې د چودلو نیت درلود. په دې الوتکه کې 290 کسان سپاره وو. او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د سایبریا پاسفیک د تیلو د هغه پایپ لاین لومړنۍ څانګه نن رسمن پرانستله چې په راتلونکي کې به د روسیې خام تیل چین او د آسیا پاسفیک هیوادونو ته ورسوي. په هغې غونډې کې چې د چین او شمالي کوریا سرحدونو ته نږدې د روسیې د پریمورسکي کرای په بندري ښار کوزمینو کې جوړ شوی و، پوتین هغه کمپیوټري بټنه ووهله چې ورسره د 100,000 ټنه ظرفیت لرونکي ټانکر ته د هانګ په لور د خامو تیلو جریان پیل شو. درنو اوریدونکو، دا وو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو خبرونه، او اوس هم اقتصادي او ورزشي خبرونه له همکار اجمل تورمان څخه واوري.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند لپاره نومول شوی وزیر وایي چې په هیواد کې د ترانسپورت د وضع د ښه کول لپاره ځانګړي پلانونه په پام کې لري. محمد الله بتاش نن د افغانستان ولسی جرګې ته د خپلو پروګرامونو د بیانولو په ترڅ کې وویل چې کچیرې د باور رایه ترلاسه کړي، نو د اورګاډي د پټۍ د غځولو په برخه کې به چې د هیواد په اقتصادي وده کې مثبته اغیزه لرلی شي جدي ګامونه پورته کړي. هغه ډاډ ورکړ چې د آریانا افغان هوایي شرکت به لیلام نه شي، بلکې د هغې د پیاوړي کولو هڅه به وکړي. په هرات ولایت کې ځایي چارواکي وایي چې تازه میوو او نورو خوراکي موادو د ساتلو لپاره به ډیر ژر په دغه ولایت کې د یوې سړې خونې د جوړولو کار پیل شي. کابل چاپ افغانستان ټایمز ورځپاڼې په خپل یو خبر کې لیکلي چې دا سړه خونه د ولایتي بیا رغونې د ډلې په مالي او تخنیکي همکارۍ د ګذرې په ولسوالۍ کې جوړیږي چې 1,000,000 امریکایي ډالر پرې لګښت راځي. دا سړه خونه به د 200 ټنو تازه میوو او خوراکي موادو د ساتلو ځای ولري. ټاکر شوی د افغانستان د سوکوهنی ملي ټیم د سوکوهنی په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویلي چې دا سیالۍ په کراچۍ ښار کې د بینصیب بوټو د جام په نامه جوړیږي. په دې سیالیو کې د 9 هیوادونو سوکوهونکي برخه اخلي او د جنوري د میاشتې په لومړۍ نیټه به پیل شي. په کابل ښار کې د لومړي ځل لپاره د توري وهنې یو کلب پرانیستل شو او خپل فعالیتونه یې پیل کړل. د پژواک خبري اژاند راپور له مخې دا کلب د اولمپیک د ملي کمیټې په ودانۍ کې دننه جوړ شوی او په هغې کې د هلکانو تر څنګ نجونې هم روزل کیږي. د دغه کلب د چارواکو په وینا په دې کلب کې اوس مهال 70 نارینه او 30 نجونې د توري وهنې په برخه کې روزل کیږي.
زمن غکلازه دی رادیو او ریته مخم شپک بچي او لس دقیقې دونکې دي. پا په روانه خبری مجله کې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي که په لندن کې افغانستان ته د عسکرو د سرتیرو موضوع مطرح کیږي، نو دی په دې کنفرانس کې ګډون نه کوي. همداراز د میدان وردګ ولی وایي چې په دغه ولایت کې ځینې حکومتي کسان د خپلو ګټو لپاره د دولت له مخالفانو څخه ملاتړ کوي.
د مخالفینو نه سیاسي ملاتړ دا موجود د ځینو خلکو له لارې زورمندانو، او دا یو چیلنج دی. یو ګواه
د بادغیس په بالامرغب ولسوالۍ کې د افغان نړیوالو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. همداراز په پاکستان کې د پاکستان په کراچۍ کې یوه درنه مرګ ژو ځانوژونکې حمله شوې چې شاوخوا 60 تنو ته یې مرګ ژوبله اړولې. په نورو موضوعاتو به هم رپورټونه در واورو. د خبري مجله تر پایه واورو. روانه خبری مجله د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر د ګواښ په موضوع پیلو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ګویډو وست ویلی وایي که د لندن په کانفرنس کې یوازې افغانستان ته د پوځیانو په لیږلو خبرې کیږي، نو دی به ګډون ونه کړي. په لورته د هسپانیې د دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ افغانستان ته تللی او ویلي دي په بادغیس کې به یوه ستره پوځي اډه جوړه کړي چې کارونه به یې تر شپږو میاشتو پورې بشپړ شي. سالی محمد سالی د نړیوالو آژانسونو په استناد تفصیل وړاندې کوي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ګویډو وسترویلی په یوه ځانګړې مرکه کې چې د دوشنبه پر ورځ خبره شوې ویلي دي که د لندن کنفرانس یوازې د عسکرو د زیاتولو په اړه وي، دی به پکې ګډون نه کوي. ټاکل شوې د افغانستان په اړه په لندن کې دغه کنفرانس شاوخوا یوه میاشت وروسته جوړ سي چې د افغان چارواکو تر څنګ به د امریکا او نورو متحدینو استازي پکې ګډون کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې یوه ورځ مخکې د دې هېواد د دفاع وزیر وویل دی له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو له مهالویش سره توافق لري. په عین حال کې ګومان کېږي جرمني به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو له زیاتېدو سره مخالفت وکړي. ګویډو وسترویلی د جرمني ایسټرن انټرنیټي اونیز خبرونې ته په مرکه کې ویلي دي که د لندن په کنفرانس کې یوازې په افغانستان کې د عسکرو پر زیاتېدو خبرې کېږي، زه به پکې ګډون ونه کړم. نوموړي د افغانستان په اړه د یوې پراخې ستراتیژۍ او پراخې سیاسي تګلارې غوښتنه کړې ده. یوه میاشت کېږي چې جرمني د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی چې د وسلولو طالبانو د ځپلو په برخه کې یې کړې ده. بلخوا د هسپانیا د دفاع وزیر کارمی چیکون د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې له هسپانوي پوځیانو سره په کتنه کې وویل تر شپږو میاشتو پورې به په بادغیس کې یوه ستره پوځي اډه جوړه کړي. هغې له یوې راډیو سره په مرکه کې وویل دغه ودانۍ به د بادغیس په مرکز قلاینو کې جوړه سي چې تر مارچ یا جون میاشتې پورې به یې کارونه بشپړ سي. په دې ولایت کې دا مهال 300 هسپانوي پوځیان دېره دي. د هسپانیا د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دا پوځي مرکز به پر 1 هکتار ځمکه جوړ سي. اسپانیا په افغانستان کې زر عسکر لري چې د ناټو په چوکاټ کې فعالیت لري. دغه هیواد د رواني میاشت په پیل کې ویلي وو چې غواړي افغانستان ته 511 اضافي پوځیان ولیږي، خو دا تصمیم د دې هیواد د پارلمان تصویب ته اړتیا لري.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د آلمان د بهرنیو چارو وزیر ویلي که په لندن کې یوازې افغانستان ته د پوځیانو د لیږلو په مسلې باندې خبرې کوي، نو دی به په دغه کانفرنس کې ګډون ونه کړي. همداراز افغانستان ته مو د هسپانیې د دفاع د وزیر د سفر په اړه واوریدل چې وایي په بادغیس کې دوی نوې اډه جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې موږ له بادغیس څخه هم د نویو نښتو ریپورټ اخیستی چې له پرون راهیسې په دغه سیمه کې په بالامرغب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دا رپورت به درته وروسته وړاندې کو او هڅه کوو چې د آلمان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له مقاماتو سره خبرې وکړو، خو تر اوسه په دې نه یو موافقه شوي. د روانې خبرې مجلې په ترڅ کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړو. اوس به هم یو خبرتیا وورو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهالو بجو پیلي کې او د مخام ترو بجو دوام کوي. هم تر شپه د مخام وو بجې او 15 دقیقې کې دونکې دي. د ناتو یو استخبارات حکومتي چارواکي چې د خپل نوم اخیستلو ډډه کړې ویلي چې په افغانستان کې طالبان هم د حامد کرزي له حکومت سره په موازي توګه یو حکومت لري او شیبې شمیري چې کالویدیس په افغانستان کې په خپل دنده کې پاتې راشي نو په دې هیواد کې به واکمن شي. خو افغان حکومت چارواکي د ناټو د دغه استخباراتي مقام سرګندونې له حقیقت څخه لرې ګڼلي او وایي که احیانا د طالبانو لخوا کوم ولایت ته تش په نامه کوم ولی هم ټاکل شوی وي هغه به د محل د تیښتې په حال کې وي. زموږ خبریال مجاهد جواد رپورټ لري.
د افغان حکومت چارواکو د ناټو د هغه استخباراتي مقام څرګندونې بې بنسټه وبللې چې وایي طالبان هم په موازي توګه یو حکومتي تشکیل لري او دې ته په کمین کې دي چې که لویدیز په افغانستان کې په خپله دنده کې پاتې راشي نو دوی به په دې هیواد کې واکمن شي. د افغانستان د جمهوري ریاست یو ویاند احمد ضیا سیامک هروي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
وایي
موږ د ناټو د دغه چارواکي څرګندونې واورېدې او موږ فکر کوو چې دغه څرګندونې ډېرې دقیقې نه وي. په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې ښایي ستونزې موجودې وي، خو دا چې طالبان دې ګویا والیان ولري او ولایت دې وکړي دا په بشپړه توګه غلطې خبرې دي. ښاغلی سیامک زیاته کړه چې دا مهال طالبان یوازې د سړک تر غاړې د ماینونو په ایښودلو باندې جګړه کوي او دا د طالبانو د قوت پر ځای د هغوی کمزورتیا ثابتوي. د ناټو دغه استخباراتي چارواکي چې د خپل نوم له ښودلو ډډه کړې دا هم ویلي چې نړیوال ځواکونه یوازې یو کال وخت لري چې په افغانستان کې د جګړې لوری بدل کړي. د دغو څرګندونو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت پخواني مرستیال او پوځي کارپو عبدالهادي خالد ازادي راډیو ته داسې وویل:
طالبان په افغانستان کې دومره واقعي قوت نه دي چې خلک د دوی پلوي وکړي. زما په نظر دا طالبان طبیعي پدیده نه ده په افغانستان کې چې دوی وکولی شي چې افغانستان په یوویشتم پیړۍ کې خپل قبضه لاندې ونیسي او حکومت جوړ کړي.
په هر صورت کله چې د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل شول چې دوی به اتلس میاشتې وروسته له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو ویستل پیل کړي، نو د ځینو کارپوهانو په اند په دې سره د مخالفینو هیلې قدرت ته د رسیدو په برخه کې نورې هم راوټوکېدې. خو یو شمېر نور بیا دغه ټکی مثبت ګڼي او وایي چې په دې سره د ځینو افغانانو هغه ویره چې وایي لویدیځ ځواکونه ښایي په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي ورکه شوه. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو په ټوله افغانستان کې په منځني سپه 1290 اوریدل کیږي. د میدان وردک ولی وایي چې په دغه ولایت کې ځینې حکومتي کسان د خپلو ګټو لپاره د دولت له مخالفانو څخه ملاتړ کوي. نوموړي همداراز ویلي په دغه ولایت کې پر داسې یو پلان کار کوي چې له مخې به سلګونه پروژې په پوره توګه بشپړې کړي او دا به د دې ولایت پر امنیتي حالت هم ښه اغېز وکړي. مسوم پښتون او په دې اړه نور جزئیات له کابله.
محمد حلیم فدایی چې د دوشنبه په ورځ ناوخت په کابل کې خبري غونډې ته وینا کوله په داسې حال کې چې د کوم چارواکي نوم یې وانه خست وویل چې دوی د خپل ځانګړو سیاسي اهداف ترلاسه کولو لپاره په سیمه کې له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې ټینګوي او ملاتړ کوي. هغه په دغه ولایت کې موجوده خصوصي امنیتي کمپنۍ هم تورن کړي چې د کورونو د تلاشۍ او د خلکو د نیولو په څیر د خپل سر فعالیتونو له لارې په خلکو کې حساسیتونه راپاروي.
په دولت کې دننه دولت نظم هدف دولت دی، یوازې حکومت نه دی. د مخالفینو نه سیاسی ملاتړ دا موجود دی، د ځینو حلقولو لارې البته د زورمندانو لخوا، او دا یو چیلنج دی، یو ګواښ. په وردګو کې لوی لار موجود ده، دلته د شخصي امنیتي کمپنیو ترمنځ ناسالم رقابتونه یو بل داسې چیلنج دی چې موږ ورسره مخ یو، زمونږ ولایت ورسره مخ. کله کله د همدې کمپنیو لخوا حتی ملکي تلفات هم رامنځته کیږي، کورونه تلاشي کیږي خودسرانه او دې ته نورې پیښي.
دا دوهم ځل دی چې افغان دولتي چارواکي په ولایتونو کې ناامنۍ ته په لمن وهلو تورنېږي. تر دې مخکې د بلخ والي هم په دغه ولایت کې د ناامنۍ په پیښو کې د دولتي چارواکو لاس بللی و. ښاغلی حلیم پدایي په خپلو خبرو کې له دولت څخه وغوښتل چې موجوده ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا په دغه ولایت کې د امنیتي کمپنیو د خپل سر فعالیتونو په اړه بې خبري وښووله. د دغه وزارت وایان زمری بشری وایي که چیرې داسې سوي نو دوی به یې په وړاندې جدي ګامونه واخلي.
چې په کوم مواردو کې د دوه شخصي کمپنیو تلاشي کړې ده یا خلک زورولي دي او کوم کمپنیو دا کار کړی دی.
په میدان وردګو کې د امنیت په اړه د یادو سو ستونزو سره سره د بیا رغونې په برخه کې هم هڅې روانې دي. ښاغلی حلیم وویل چې دوی په دغه ولایت کې د بیا رغونې چارې د یو منظم پلان له مخې پر مخ وړي چې په ترڅ کې به د روان کال تر پای پورې د 301 اتیا پروژې بشپړې سي. ښاغلی حلیم له دولت نه وغوښتل چې په دغه ولایت کې امنیتي وزیر ته ځانګړې پاملرنه وکړي څو دوی وکولای سي چې خپل پراختیايي پروګرامونه په سمه توګه پر مخ بوځي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د میدان وردګ د ولید څرګندونو پر بنسټ مو رپورټ واوري چې وایي شخصي امنیتي کمپنیو په دغه ولایت کې خپل سرو فعالیتونو په وړاندې د خلکو ترمنځ حساسیتونه راپارولي او دای هم وویل چې ځینې حکومتي کسان د خپلو ګټو لپاره د دولت له مخالفانو سره ملاتړ کوي. تاسو د ازادي راډیو اوري وړاندې مو په رپورټ کې واوریدل چې د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر کابل ته تللی او نوموړي ویلي چې په بادغیس ولایت کې د یو پوځي اډه جوړوي. د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ کې زمونږ خبریال رپورټ راکوي چې جګړه د دوهمې ورځې لپاره اوږده شوې ده او قادس ولسوالۍ کې هم د نښتې خبر ورکړل شوی دی. په جګړو کې دواړو خواو ته د رسېدلو زیانونو په اړه ضد نقیز راپورونه رارسېدلي دي. زمونږ خبریال شرف الدین ستانکزی په اړه رپورټ لري.
د بادغیس ولایت امنیت چارو قمندان جنرال سید احمد سامی په ټلیفون سره ویل بالا مرغاب کې لا هم ائتلافي ځواکونه او دولت چنیز عملیات جریان لري. بالا مرغاب ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو او دولت ګډ عملیات دوه ورځې راهیسې پیل شوي تر اوسه دوام لري. په لړ کې دولس وسله وال طالبان مړه یو د ملي اردو سرتیری ټپي شو. ملا سلطان او ملا فضل الدین د طالبانو مهم کسان په وژل شویو کې شامل دي. خو طالب ویان قاری محمد یوسف احمدی بیا له خپل لوري د یوه ملګري وژنه او دوه نور زخمي کېدل تایید کړه، مګر د لس تنه بهرنیو او کورنیو عسکرو د وژنې ادعای لرله. همداراز د بادغیس بله قادس نومي ولسوالۍ کې د جګړې له کبله د یو شمېر پولیسو د اسارت او وژنې هم وویل. بادغیس کې د امنیت چارو قمندان قادس کې وضعیت تر کنټرول لاندې یاد کړ ویل. قادس کې دوه تنه پولیس وژل شوي، درې تنه ورک دي. په سیمه پولیس کنټرول لري. د وسلواله طالبانو هم درې تنه په جګړه کې مړه شوي. که څه هم د قادس تر خوا بالا مرغاب ولسوالۍ جګړه کې قومندان وژل شوي کسان طالبانو خود، مګر سیمه ایزه خلکو په ټلیفون سره ویل جګړه کې بندیان پاتې دي او مرکزي ادارې څخه د جګړې د ودرېدو په نیت پاملرنه وغوښته. د بالا مرغاب نښته د روانې ونې د شنبې په ورځ پیل شوې وه. په سیمه د بمبارۍ له کبله د یوې مېرمنې او ماشوم په ګډون د درې ملکیانو د وژنې او دوه تنه نورو ټپي کېدو خبر محلي چارواکو ازادۍ راډیو ته په خپل وخت منلی ده.
د اوونه تر او او ورځی په اونۍ کې
زمون غږله ازادۍ رادیو او رې د ماخم شپږ بجې او درويشت دقیقې کې دونکې دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو او مدني ټولنې شبکې د ولسمشر حامد کرزي پر نوې کابینه چې د وخت ملي شورا ته وړاندې شوې سخت انتقاد وکړ. دوی له ولسی جرګې غوښتي چې د وړاندې شوې کابینې د دوی په وړاندې زنو فاسد د دوی په وینا زنو فاسدو څیرو ته رایه ورنکړي او په کابینه کې د ښځو انډول هم په پام کې ونیسي. نورحال حسیبه شهید راکوي.
د دې ټولنې کډو چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره خبرې کولې، د ولسمشر کرزي له لورې ولسی جرګې ته پر ورپېژندل شوې کابینې سخت انتقاد وکړ او ویل په وړاندې شوې کابینې کې اوس هم د بشر د حقوقو سرغړونکي او قانون ماتونکي ګډون لري. د دې شبکې یو چارواکي احمد جاوید شکیب ویل سره له دې چې حکومت وایي د کابینې په جوړولو کې له مدني ټولنې او بشر د حقوقو له ادارو او شبکو سره سلا مشورې کړي، خو دا خبره حقیقت نه لري. دی وایي
پارلمان هغه وزیران ته وایي چې په تیرو اتو کلو کې قانون شکنی او د فساد په رسګار کې دوی لاس نه وي، بل عمده او اساسي اصل دا مدرسه وایي چې پارلمان باید هغه کاندیدان ته رایه ورکړي چې په بشري حقوق په ارزښو باندې د هغو تعلق ورته ولري او په مرمت نه وي په دې ارزښو باندې.
د مدني ټولنې او بشر د حقوقو د شبکې له لوري په خبرې شوې اعلامیه کې هغه سرخلاصې لیک هم خپور شوې چې د شبکې د کابینې له اعلان د مخه ولسمشر ته وړاندې کړی وو او د دې لیک زیات ټینګار په دې وو چې کابینه کې د ښځو ښځو ته هم زیاته ونډه ورکړل شي. خو د دې شبکې غړي وایي د نورو غوښتنو د نه پوره کېدو ترڅنګ د دوی دا غوښتنه هم نه ده پوره شوې. په دې اړه د مدني ټولنې غړي او د ښځو د سراسري ټولنې مرستیاله تورپیکۍ نوابي وایي،
موږ مخکې د دې نه چې کرزی صاحب رئیس جمهور شي بعضې وړاندیزونه ورته کړې وې، هغوی موږ ته وعده راکړې وه چې تقریبا 15 ښځې به په کابینې کې وزیرانې وي. وروسته هم چې ولیدل چې کابینه لاړه شورا ته، امید چې د ښځو وزیر اصلا نشته ده، نو په دې اساس باندې موږ ته دغه کابینه د منلو وړ نه ده. کرزی صاحب بیا یوه سیاسي معامله وکړله، په خپلې وعدې باندې هېڅ وخت وفا نه دي کړې.
د دغو ټولو انتقادونو د اورېدو سره سره ولسمشر حامد کرزی په وار وار ټینګار کړی چې نوې کابینه کې د کار وړ او غښتلي څېرې د ملي یووالي د اصل له مخې وړاندې کړي دي.
د سیمې رپورټونه راخلو. په داسې حال کې چې نن په ټول پاکستان کې د محرم لسم ورځ په مذهبي احترام سره لمانځل کېږي، نن ماښام په کراچۍ ښار کې یوه درنه ځان وژونکې حمله وشوه چې 6 کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. له سیمې نجیب امیر رپورټ راکوي.
د دوشنبه په ماښام د پاکستان کراچۍ ښار یوې پیاوړې چاودنې ولړزولو. دا چاودنه په محمد علي جنا سړک باندې د شیعهګانو د یو ماتمي جلوس په منځ کې وشوه چې ورکې 6 کسان وژل شول او 30 نور ژوبل شول. د کراچۍ ښار د پولیسو مشر محمد وسیم وایي دا یو ځانمرګي حمله وه. ماته را رسېدلې کره راپورونه وایي چې دا یو ځانمرګي حمله وه او د یو کس لخوا ترسره شوې ده. موږ د انتحار کوونکي سر او بدن ترلاسه کړي او تحقیقات مو پیل کړي دي. له 14 وروسته په کراچۍ ښار کې شیعهګانو په قهرجنو مظاهرو لاس پورې کړ، دوکانونو، موټرونو او ودانیو ته اور ورواچولو او د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. دا درېمه 14 ده چې په وروستیو 3 ورځو کې په کراچۍ ښار کې ترسره کیږي. پر لپسې 14 د کراچۍ ښار اوسیدونکي د اندېښنو سره مخ کړي دي. په دغه ښار کې اوسیدونکي افغان خبریال ظفر کریمی وایي،
مخکې چې کومې چاودنې شوې وې نو هغې داسې د ځان کم ځاني د مرګ سانونه نه ورکړي، صرف د زخمیانو پکې وو. او دا چاودنه چې وشوه په دې کې تقریبا 6 کسان مړه شو. او دا په هغه ځای کې وشوه کم چې د ټولې کراچۍ هغه جلوسونه دغه ځای ته راغونډېږي، بندر روډ ته، او دغه ځای کې بیا نټي جوټي پل نه بیا د خپل مذهبي مراسم دغه ځای کې پای ته رسوي. نو دا بیخي په مرکزي ځای کې دا وشوه او بیخي په ګڼه ګوڼه کې په منځ کې وشوه. نو ځکه یې
د کراچۍ ښار ناظم مصطفی کمال په شیعهګانو غږ کړی چې خپلې قهرجنې مظاهرې دې ختمې کړي. دی وایي ورانکاري د دا ډول بریدونو په ترسره کولو د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ کرکه زیږول غواړي. د یادونې وړ ده چې د نورو کلونو په څیر دا ځل هم په پاکستان کې د محرم میاشت خونړۍ وه. نجیب امیر، د ازادۍ راډیو، پېښور.
په پاکستان کې مو د ایوې ځان وژونکې حملې په اړه واورېدل چې په کراچۍ کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. بلورته د پاکستان پوځ په تیرو 40 ساعتونو کې د جنوبي وزیرستان په عملیاتو کې د طالبانو پر ضد د بریاو د ترلاسه کولو او هغوی ته د سر او مال د زیان اړولو ادعا کړې ده. په پاکستان کې تمکیګو د دغه هیواد ولسمشر آصف علي زرداری په وال سټریټ ژورنال خبرونه کې د خپلې میرمنې بېنظیر بوټو د دوام تلین په مناسبت لیکنه چاپ کړې. د ویلې دي پاکستان غواړي د وسلوالو سخت دریځو په وړاندې تر هغو پورې وجنګېږي چې بری یې حاصل کړی نه وي. د دې لیکنې مهمې برخې سلطان محمد صالح راخیستې دي.
آصف علي زرداری د دې لیکنې په پیل کې لیکي، موږ به پرې نه ږدو چې سخت دریځ وسلوال په تاوتریخوالي سره خپله سیاسي اجنډا پر خلکو وتپي. نوموړي په پاکستان کې د سرغړیزو وروستیو فعالیتونو ته هم په خپل لیکنه کې اشاره کړې او زیاتوي، دا لومړی ځل دی چې د پاکستان خلک د ټوریزم ضد جګړې سیاسي مشرک وي. پاکستان د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی چې ملت هم د دې سیاسي مبارزې ملاتړ کوي. د دې لیکنې زیاته برخه د آصف علي زرداری د وژل شوې میرمنې بېنظیر بوټو یادونو ته ځانګړې شوې. بوټو لومړنۍ میرمن و چې په یوه اسلامي هیواد کې صدراعظم ته ورسېده. نوموړي د 2008 میلادي کال د ډسمبر پر 28 په راولپنډۍ کې د خلکو یوې لوی غونډې ته تر وینا وروسته په یوه چاودنه کې ووژل شوه. زرداری په خپل لیکنه کې د بېنظیر بوټو په اړه ویلي دي، بوټو د ټوریزم او ستم په وړاندې په مبارزه کې ووژل شوه، خو پاکستان اوس هم د هغې مبارزې ته متحد دی. د میرمن بوټو یو زړوره ښځه بللې چې په پاکستان کې د خپل صدراعظمۍ پر مهال 6000 لومړني او منځني ښوونځي جوړ کړل او د لومړي ځل لپاره یې زیاتې ښځینه قاضیانې مقرره کړې. زرداری د پاکستان وروستیو پوځي عملیاتو او ناکرروي ته هم په خپل لیکنه کې اشاره کړې او لیکلي دي، د پاکستان پوځ ونیدلې په سوات ملکن ایجنسۍ کې زیاتې سیمې له سخت دریځو وسلوالو ونیسي. دی لیکي، موږ د ټوریزم ضد جګړه د پاکستان نورو برخو لکه جنوبی وزیرستان ته پراخه کړې چې د پاکستان یو خود مختار سیمه ګڼل کیږي او له لویو ښارونو څخه دی. زرداری ټینګار کړی چې د ټوریزم ضد جګړه به په پاکستان کې په شدت سره روانه وي.
د پاکستان د ولسمشر د لیکنې په اړه مو واوریدل چې د خپلې میرمنې بېنظیر بوټو د دویم تلین په مناسبت په وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه کې خبره کړې وه. قدرمنو دوستانو د سالی محمد سالی و چې رپورټ یې تاسو ته واورو، په بخښنې ما مخکې سلطان محمد سالی ویل، اوس هم زما همکار مصطفی د همدې په خاطر مې تاسو ته وکتل چې مالتیرې ته مو کوم نوم درایدي.
تشکر
ډاکټر مصطفی سرور،
ما براتون گفتم که خسته هستین. باز هم تشکر، مصطفی صدیقی هستم، زنده و سلامت باشین. صالحه جان سلام و خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت کابل است و ما مصطفی صدیقی با تیم خبری ما با یک مجله خبری نو با شما هستیم. تا هفته شام امروز ما را همراهی بکنین و روزتان را با رادیو آزادی به پایان ببرین. امیدواریم روز خوش را سپری کرده باشین و بدون خستگی به خانه هایتان برگردین. خبرها، گزارش ها و تحلیل های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان در این 30 دقیقه جای دارند. تا دقایق دیگر برمیگردم با معرفی فهرست برنامه، اما حالا زرغونه منگل با تازه ترین خبرها با شماست.
یک گروه از اعضای کانگرس امریکا امروز از جریان اجلاس عمومی ولسی جرگه افغانستان دیدار کرد. ده ها تن از زنان افغان در دیدار با رئیس جمهور کرزی خواستار سهم بیشتر زنان در کابینه و ادارات دولتی افغانستان شدند و حداقل 15 نفر در اثر یک انفجار در شهر کراچی پاکستان کشته شده و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. یک گروه از اعضای کانگرس ایالات متحده آمریکا امروز از جریان اجلاس عمومی ولسی جرگه افغانستان دیدار کرد. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان گفت که این گروه از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا نمایندگی می کند که برای دیدار با مقامات افغان و نمایندگان مردم افغانستان نمایندگان مردم به افغانستان سفر کردند. نمایندگان کانگرس ایالات متحده آمریکا از جریان تشریح برنامه‌های وزرای پیشنهادی حکومت نیز دیدار کردند. در اجلاس عمومی ولسی جرگه، وزرای پیشنهادی انکشاف دهات، ترانسپورت و هوانوردی، معدن و صنایع، مهاجرین و وزیر پیشنهادی آب و برق در رابطه برنامه‌هایشان به وکلا معلومات دادند. ده ها تن زنان افغان به شمول زنان عضو شورای ملی و فعالین حقوق بشر در دیدار با رئیس جمهور کرزی خواستار سهم بیشتر زنان در کابینه و ادارات دولتی افغانستان شدند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که در این دیدار زنان پیشنهادات مشخص در خصوص افزایش نقش زنان در تشکیلات دولتی و ایجاد یک بورد مشورتی بر رئیس جمهور ارائه کردند. این دیدار در حال صورت گرفته است که نهادهای جامعه مدنی افغانستان و فعالین حقوق زنان گفتند که سهم زنان در کابینه این کشور اندک است. اما رئیس جمهور کرزی گفته است وی دو تن از زنان را به عنوان وزیر پیشنهاد کرده و در نظر دارد نقش زنان بیشتر تقویت گردد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نتایج نهایی انتخابات شورای ولایتی قندهار اعلان گردیده است. این کمیسیون در صفحه اینترنتی خود گفته است که 11 تن از افراد به شورای ولایتی قندهار رای یافتند. در خبر آمده است که احمد ولی کرزی، آجی سید خان و بسم الله افغان مل به ترتیب بیشترین آرا را به دست آوردند. مقامات در قندهار گفتند که صدها تن از افراد خود را در انتخابات شورای ولایتی کاندید کرده بودند. انتخابات شورای ولایتی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 29 اسد امسال راه اندازی گردیده بود. خبرهای جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید. رادیو آزادی حداقل 15 نفر در اثر یک انفجار در شهر کراچی پاکستان کشته شده و ده‌ها تن دیگر جراحت برداشتند. این انفجار در ختم مراسم عاشورا رخ داد. این حادثه با وجود آن صورت گرفت که هزاران پلیس و شبه نظامی برای تامین امنیت در جاده‌های پاکستان موظف گردیده بودند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان، در این حادثه 15 نفر کشته و 45 تن دیگر جراحت برداشتند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان کشته شدن تظاهر کنندگان در ایران را عمل غیر قابل قبول عنوان نموده است. وی همچنان از ایران خواست قوانین بین المللی و اصل آزادی بیان را احترام کند. ایالات متحده، فرانسه و ایتالیا دیروز سرکوبی خشونت آمیز تظاهرات در تهران را که در آن 5 نفر کشته شدند محکوم کردند. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا فرمان غور روی امنیت ترانسپورت هوایی آمریکا را بعد از آن صادر کرده است که یک مرد نایجیریایی می‌خواست انفجار را در یک طیاره که از اروپا راهی آمریکا بود انجام دهد. سخنگوی قصر سفید رابرت گیبز گفته است رئیس جمهور اوباما می‌خواهد بداند که عمر فاروق عبدالمطلب نایجیریایی با وجود آن که اسمش در لیست 550 هزار تروریست مظنون بود، چگونه توانست با مواد انفجاری در دستش سوار بر طیاره گردد که از آمستردام راهی آمریکا بود. فامیل عمر فاروق در یک اعلامیه گفته است تماس با وی را زمانی از دست دادند که او برای تحصیل به خارج رفت. در اعلامیه آمده است که پدر عمر فاروق در مورد لادرک بودن پسرش حدود 2 ماه پیش به پلیس خبر داده بود. رئیس امنیت ملی یمن میگوید 29 عضو مظنون القاعده را در جریان یک عملیات ضد تروریستی در این ماه دستگیر نمودند. افراد دستگیر شده پلان حملات بر دستگاه‌های نفت و منافع خارجی را داشتند. به گفته رئیس امنیت ملی یمن علی محمد الانسی، عملیات آنان بر ضد تروریستان جریان دارد. در جریان عملیات این ماه بیش از 60 تروریست مظنون در یمن کشته شدند. اسرائیل اعلان کرده است که 700 تعمیر دیگر را در بیت المقدس شرقی اعمار می کند. منطقه‌ای که فلسطینی ها می خواهند آن را پایتخت حکومت آینده فلسطینی اعلان کنند. وزارت ساختمانی اسرائیل گفته است فرمان اعمار آپارتمان های جدید در منطقه یهود نشین را داده است که در آن 10,000 نفر زندگی می کنند. یک مقام ارشد فلسطینی به نام صاحب حرکت ضمن تقبیه این اقدام گفت اسرائیل به جای اصل اعمار مساکن را انتخاب کرده است. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در اثر فشارهای ایالات متحده ماه گذشته اعلان کرد اعمار مساکن در کرانه غربی را برای 10 ماه متوقف می کند. ولی این فرمان شامل اعداد اماکن در بیت المقدس شرقی نبود. اسرائیل تمام بیت المقدس را پایتخت خود می داند. صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین یک بخشی از پایپلاین سایبریا پاسیفیک را رسما افتتاح کرد. انتظار می‌رود این پایپلاین نفت روسیه را به بازارهای چین و دیگر کشورهای آسیا پاسیفیک برساند. پوتین در مراسم افتتاحیه که به همین مناسبت در سرحد روسیه با کوریا و چین را دایر شده بود، یک سویچ کامپیوتر را فشار داده و ریزش نفت در یک تانکر 100 هزار تنی را که به هنگ کنگ خواهد رفت آغاز کرد. و خبر آخر که اعضای خانواده مرد برطانوی که قرار است در چین فردا اعدام گردد وارد آن کشور شدند تا یک بار دیگر خواهان عفو این مرد گردند. انتظار می رود اکمل شیخ تبع برطانیا فردا صبح در پکینگ به جرم قاچاق ایروین اعدام گردد. وی اولین اروپایی در 50 سال اخیر است که در چین اعدام می گردد. مدافعین حقوق اکمل شیخ می گویند اکمل خلل دماغ دارد و زیر تأثیر گروه های قاچاقبر مواد مخدر رفته بود. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
وزیر پیشنهادی ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید که پلان‌های جدی روی دست است تا وضعیت ترانسپورت و حمل و نقل در کشور بهبود یابد. محمد الله بتاش امروز با حضور در اجلاس عمومی ولسی جرگه افغانستان گفت در صورتی که رأی اعتماد به دست آورد در بخش ایجاد خط آهن که میتواند تاثیر مثبت بالای اقتصاد کشور داشته باشد اقدامات جدی خواهد کرد. و همچنان گفت که شرکت هوایی آریانا لیلام نخواهد شد بلکه بیشتر تقویت میگردد. مقامات محلی در ولایت هرات میگویند که کار اعمار یک سردخانه جدید در این ولایت به زودی آغاز می شود. روزنامه افغانستان تایمز خبر داده است که این سردخانه به کمک گروه بازسازی ایتالیا در ولسوالی گذره این ولایت ساخته می شود. گفته شده که این سردخانه با هزینه بیشتر از 1,80,000 یورو ساخته می شود تا گنجایش بیشتر از 800 تن میوه و سایر مواد خوراکی تولید شده را داشته باشد. و این هم خبرهای ورزشی. قرار است تیم ملی بوکس افغانستان به هدف اشتراک در مسابقات بین المللی در پاکستان حضور یابد. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که این مسابقات زیر نام جام بی‌نظیر بوتو در شهر کراچی پاکستان راه اندازی می شود. در این مسابقات ورزشکاران 9 کشور اشتراک می کنند و مسابقات نیز به تاریخ اول جنوری برابر با 11 جدی برگزار می شود. و برای نخستین بار یک کلپ شمشیربازی در کابل افتتاح و به فعالیت آغاز کرده است. خبرگزاری پژواک گزارش داده است که این کلپ در داخل ساختمان کمیته ملی المپیک افتتاح شده است. در این کلپ دختران و پسران تمرین می‌کنند تا بتوانند تاکتیک های شمشیربازی را بیاموزند. با گفته مسئولین 70 شمشیرباز ذکور و 30 شمشیرباز اناث در کابل فعالیت دارند.
باز هم خوش آمدید. تشکر از اینکه رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردین. یک جا با تیم خبری ما در این 30 دقیقه با شما هستیم و این هم فهرست نوترین هایی که تا لحظات دیگر خواهید شنید. حکومت افغانستان ادعای یک مقام ناتو را که گویا طالبان حکومت موازی را ایجاد کردند رد کرده است.
این که طالبان والی داشته باشند و ولایت بکنند ما فکر میکنیم کاملا نصف طلبی است.
یک تحلیلگر افغان میگوید اگر حکومت افغانستان اقدامات لازم را بگیرد
طالبان به هیچ صورت توانی از این را ندارند که بتونند دولت افغانستان با مبارزه به طالبان یا برش چالش طرح بکنند.
چهرهای نو یا کهنه جامعه مدنی افغانستان میگوید دولت در مورد کابینه پیشنهادی اصلا با آنها صحبت نکرده است.
چهرهای کهنه واقعا مورد نگرانی جامعه مدنی و نهادهای جامعه مدنی هست.
یک روز پس از عاشورا باز هم انفجار در شهر کراچی پاکستان جان چندین تن را گرفت که تا لحظات دیگر جزئیات بیشتر در این مورد خواهید شنید. با ما باشید. خواهید شنید. همونطور که پیشتر هم گفتیم وزیر خارجه آلمان گفته اگر کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در لندن تنها به موضوع افزایش رقم عساکر محدود باشد در آن شرکت نخواهد کرد. قرار است این کنفرانس در 28 ماه جنوری در لندن برگزار شود و گفته می شود که حکومتداری سالم و انتقال مسئولیت های امنیتی و نیروهای افغان از مسائل کلیدی مورد بحث این کنفرانس خواهند بود. حالا به این جزئیات بیشتر در این مورد را از قادر حبیب بشنویم.
گویدو وسترولا وزیر خارجه آلمان در یک مصاحبه که امروز به چاپ رسید گفته است اگر آجندای کنفرانس لندن که یک ماه بعد دایر می شود تنها در ارتباط به افزایش رقم سربازان در افغانستان محدود باشد در آن اشتراک نخواهد کرد. وی این اظهارات را در حالی انجام می دهد که یک روز پیش وزیر دفاع آلمان گفت وی طرفدار جدول زمانی برای خروج سربازان آن کشور از افغانستان می باشد. در این حال بیمان می رود که آلمان افزایش رقم سربازانش را در افغانستان رد کند. ویلا در یک مصاحبه با مجله هفتوار استرن آلمان گفت اگر کنفرانس افغانستان در لندن تنها به یک کنفرانس مبدل شود که در آن موضوع افزایش سربازان مطرح گردد با آنجا سفر نخواهد کرد. این گزارش در صفحه اینترنتی مجله استرن پخش شده است. ویلا خواهان یک مشی سیاسی وسیع و یک استراتژی همه‌جانبه برای افغانستان شده است. پیش از این گزارش شده که آلمان در نظر دارد 2000 سرباز دیگر به افغانستان بفرستد و فرانسه گفته احتمالاً تعهد تازه‌ای را در زمینه اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان در کنفرانس لندن اعلام کند. اما اخیراً انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت در ارتباط به اعزام نیروی بیشتر به افغانستان پیش از کنفرانس لندن صحبت نخواهد کرد. به دنبال اعلام استراتژی جدید باراک اوباما و تصمیمش برای اعزام 30,000 سرباز جدید به افغانستان در آغاز ماه جاری میلادی در جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو که در بروکسل برگزار شد، برخی از کشورهای عضو این پیمان و متحدین آن برای اعزام 7,000 سرباز جدید به افغانستان تعهد کردند. پیش از این مقامات گفتند کنفرانس لندن که در 28 جنوری دایر می شود، عمدتاً روی انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان و حکومتداری سالم متمرکز خواهد بود.
قرار است کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان تا هفته های دیگر در لندن برگزار شود که حتما جزئیات بیشتر در این مورد را با شما شریک خواهیم ساخت. و اما چنانچه پیشتر هم گفتیم، دولت افغانستان میگوید که طالبان در افغانستان توانایی ایجاد یک حکومت را ندارند و اظهارات یک مقام ناتو در مورد ایجاد حکومت طالبان در کنار حکومت افغانستان نادرست است. احمد ضیا سیامک، یک تن از سخنگویان رئیس جمهور کرزی، به رادیو آزادی گفت که این چنین اظهارات بی اساسند.
ما اظهارات مقام ناتو را شنیدیم. ما فکر میکنیم که خیلی اظهارات دقیق نیست. مشکلات در قسمت مبارزه با تروریسم در افغانستان وجود داره، اما این که طالبا والی داشته باشن و ولایت بکنن، ما فکر میکنیم کاملا حرف غلطی است. و اگر کدام والی نامنه آدم به یک ولایت تعیین کرده باشن، او والی است که در گریز است و در حالت پنهان به سر میبره و او هیچ وقت اداره کرده نمیتونه جای ره.
یک مقام ارشد استخباراتی ناتو گفته است که نیروهای خارجی تنها یک سال وقت دارند تا بتوانند مسیر جنگ بر ضد طالبان در افغانستان را به سود خود تغییر بدهند. در غیر آن، طالبان که اکنون یک حکومت موازی را در حکومت ایجاد کردند، اداره این کشور را در دست خواهند گرفت. اما چقدر ممکن هست که مسیر جنگ بر ضد طالبان در یک سال آینده به سود نیروهای ناتو در افغانستان تغییر بکنه؟ همین سوال را با عزیز رویش، تحلیلگر افغان، در یک مصاحبه تلفنی ساعت پیش مطرح کردم، با هم میشنویم.
اساسا همچون حرفا وقتی که از طرف مقامات ناتو مطرح میشه، هدفش زیاد واضح روشن نمیشه و حتی توضیح زیاد هم داده نمیشه که واقعا منظور از ما از یک سال چی هست، در یک سال چی تغییرات ممکنه در افغانستان اتفاق بیفتد که بنگر قوت نیروهای ناتو یا همکاران افغانشان مثلا در اردوی ملی و پلیس ملی هستند. به نظر میرسد کارهایی که تا حالا را در افغانستان صورت گرفته زیاد نشانه های دقیق و روشن را بر ما گوشزد نمیکنه که بتونه از یعنی توانمندی نیروهای افغان، اردوی ملی و پلیس ملی در مقابله با شورش های طالبا و القاعده و اینا امیدواری خلق بکند. در مخاطر معلوم نیست که توجه مقامات ناتو در این زمینه چیست. شاید یه بیشتر بتونه مخالفین دولت افغانستان را تشجیع بکنه و اونا را امیدوارتر بسازه، برای اینکه واقعا ما قدرت عزیز را داریم که حتی نیروهای ناتو را در افغانستان به چالش دچار کنیم.
همی مقام ناتو که نخواستن نامش افشا شود، به خبرگزاری رویترز گفته که اگر مسیر جنگ تغییر دادن نشود، طالبان که اکنون یک حکومت موازی را در افغانستان ایجاد کردند، اداره کشور را در دست خواهند گرفت. اما حکومت افغانستان مسئله قدرت طالبان به ایجاد یک حکومت موازی را رد میکنه. حالا خود حکومت جدید افغانستان در چه حد قادر خواهد بود که در 5 سال آینده یک اداره سالم را به وجود بیاوره و با فساد اداری و دیگر مشکلات مبارزه بکنه؟
این اساسا خود تعبیر حکومت موازی بر طالبا، یعنی به کار بردن یک تعبیر خیلی دقیق نیست، با خاطر از اینکه طالبا از هیچ گونه نظام برای حکومتداری برخوردار نیستن که ما اونا رو بگیم که میتونن در عرض حکومت افغانستان حکومت دیگر را ایجاد بکنن. ولی اونا شورشگرای هستن که میتونن امنیت افغانستان رو به خطر بندازن، میتونن ناامنی رو در افغانستان گسترش بدن. سوال دیگری که مربوط به توانمندی حکومت افغانستان است، به نظر میرسه که یکی از ضعف‌های بسیار آشکار در حکومت افغانستان دریافت یک استراتژی بسیار مشخص و روشن
و تعریف شده در مقابله با طالبان هستند. تا حالا را دقیقاً دولت افغانستان یعنی از لحاظ مفهومی بحث روشن نساخته که منظورشان از مخالفین دولت کی هست، کسانی که دولت را با مشکل دچار می‌سازند اینا از چی گونه ترکیب برخوردار هستند، ایدئولوژی و تفکر از اینا چی هست، زمینه‌های رشدشان در درون لایه‌های مختلف جامعه افغانستان چی هست و چه حرکت‌هایی در درون نظام سیاسی افغانستان صورت می‌گیره که اینا را بیشتر امیدوار می‌سازند و آشوبگری و ماجراجویی هایشان. به این خاطر من فکر میکنم اگر دولت افغانستان یعنی بتونه این ضعف در خود رفع بکنه و واقعا استراتژی بسیار مشخص و روشن را در مجموع برای رفع خشونت، برای پایان بخشیدن و برنامه هایی که خشونت زا هستن روی دست بگیره، طالبان به هیچ صورت توانی از این را ندارن که بتونن دولت افغانستان به مبارزه به طالبان یا برش چالش خلق بکنن.
عزیز رویش تحلیلگر مسائل سیاسی افغان بود در مصاحبه با رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسه و ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. تا لحظات دیگر سر میزنیم به پاکستان و از تحولات امنیتی در این کشور با خبر میشیم. ما چنانچه در جریان هستین، ولسی جرگه افغانستان همچنان سرگرم شنیدن و بررسی طرح‌های جدید وزیران پیشنهادی کابینه افغانستان است. در میان این وزیران پیشنهادی چهره‌های نو و قدیمی به نظر میرسن و حالا میشنویم که شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان میگوید که در هنگام دادن رأی اعتماد برای وزیران پیشنهادی در کابینه، وکیلان باید اصل شایسته سالاری و کارکردهای نیکشان را در دوران گذشته در نظر بگیرند. اعضای این نهاد میگویند که در زمان معرفی کابینه و ولسی جرگه نظریات اونها در نظر گرفته نشده. منیژه دیوه از کابل گزارش میدهد.
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان به روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت که در کابینه پیشنهادی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اشخاصی وجود دارند که به موارد نقض حقوق بشری متهم هستند. باری سلام، یک عضو جامعه مدنی افغانستان، میگوید که دولت با آنان هیچگونه مشوره در معرفی نامزد وزیران به ولسی جرگه نکرده است.
همین وزرا و همین حاکمیتی که در چند سال گذشته بر سر قدرت بوده، در واقع کار کردش به صورت مجموعی زیر سوال است. زمانی که امو چهره ها دوباره مطرح میشن، بخشی از امو چهره های کهنه و در پست های کلیدی اینا قرار میگیرن، واقعا مورد نگرانی جامعه مدنی و نهادهای جامعه مدنی هست که اینا باز در دوره دوم چی کارهایی از خیش نشان خواهند داد که کمبودهای دوره گذشته را جبران بکنند.
کابینه جدید دارای 25 وزیر است که چند پیش از سوی رئیس جمهور کرزی با ولسی جرگه افغانستان معرفی گردید. این گفته در حال بیان می‌گردد که حامد کرزی همیشه از اصل شایسته سالاری، کارایی و گذشته نیک در معرفی کابینه با ولسی جرگه تاکید کرده است. و اخیراً حامد کرزی گفته است که کابینه جدید را با مشوره نهادهای جامعه مدنی تشکیل داده و با ولسی جرگه معرفی کرده است.
حالا به این بشنویم که شماره از مردم از کابینه نو چه می طلبند؟
نام مسیح کلاس توقعیم از کابینه جدید است که اگر مردم های اهل صالح در وطن ما جایگزین شوه و بلند رتبه صحیح که به مردم خود خدمت کرده بتانه. مردم ما در حالت فقر و گرسنگی است، اما فعلا که ما میبینیم یگانه هر که در قصه غم خود است، اما یک غمخوار به مردم خود خواهان استیم.
اسم جمالدین ملک زاده. آرزوی همه افغان ها میسته از کابینه نوی جدید افغانستان که فساد داره در اول از افغانستان ریشکن بسازه. ما کسی را میخواییم که وزیر در افغانستان باشه که اصلا اونا باید تحصیلات عالی دیپلم داشته باشه و از مثلا از رشته های کنا خواندن به اون رشته ها دیپلم داشته باشه و میتونن کسی که یعنی ایجوکیتید هستن اونا میتونن در افغانستان خدمت بیشتر کنن.
خواست مهمی است که خدمت کنه با وطن فامیلی و مردم خدمت کنه، رشبت و چی دور باشه، آغشته به فساد نباشه، کارهای بد نکنه، بیادر سابقه خراب نداشته باشه، رشبت نخوره.
نظریات شما را از مردم بود. تشکر از اینکه رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردین. حالا میریم به پاکستان و خبر میشیم که یک روز پس از عاشورا باز هم انفجار در کراچی پاکستان جان چندین نفر را گرفت. بیشتر با خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان.
حوالی شام روز دوشنبه در شهر کراچی بالای سرک محمد علی جناح در بین راه پیمایی عزاداران مسلمانان شیعه یک انفجار شدید رخ داد که در نتیجه آن در حدود 20 تن کشته و بیشتر از 40 تن دیگر مجروح گردیدند. در بین کشته شدگان زنان و اطفال نیز شامل می باشند. احمد وسیم یک قمندان پلیس شهر کراچی می گوید این یک حمله انتحاری می باشد. گزارشات ما رسیده است که این یک حمله انتحاری بوده و توسط یک شخص صورت گرفته است. ما سر و اعضای بدن انتحار کننده را به دست آورده ایم. در این مورد تحقیقات ما جریان دارد. بعد از وقوع حادثه عزاداران شیعه دست به مظاهرات خشونت آمیز زدند. در شهر کراچی یک تعداد وسایط نقلیه و دکانها را به آتش کشیدند. در این حال مصطفی کمال ناظم شهر کراچی از مسلمانان شیعه تقاضا نموده است که به مظاهرات خیش خاتمه بدهند. به گفته ای مصطفی کمال دهشت افغانان به خاطر ازدیاد تنش‌ها بین مسلمانان شیعه و سنی دست به چنین عمل می زنند. حوادث خونین اخیر در شهر کراچی باعث ایجاد خوف و هراس در بین شهروندان کراچی گردیده است. در ارتباط حوادث پیهم اخیر ظفر کریمی یک خبرنگار افغان از شهر کراچی و رادیو آزادی چنین گفت: حملات دو روز گذشته تلفات جانی در قبال نداشت، ولی حمله امروزی تلفات سنگین در قبال دارد و بیشتر از 20 تن در این حادثه جانهایشان را از دست دادند. این حمله انتحاری در یک منطقه پر ازدحام شهر کراچی رخ داد و همین اساس رقم تلفات بلند می باشد. گفتنی است که به مانند سالهای گذشته امسال نیز در پاکستان در ماه محرم الحرام حوادث خونین و مرگبار رخ داد که منجر به کشته شدن ده تن و مجروح شدن بیشتر از 100 تن گردید. وقت مساوا رادیو آزادی پشاور.
در ایران هم مراسم عاشورا با جنجال‌های دنبال شد. تلویزیون دولتی ایران این را پذیرفت که در اعتراضات اخیر ضد حکومتی در این کشور 8 تن کشته شدند. این بلندترین رقم تلفات در تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ماه جون در این کشور است. قادر عبی با جزئیات بیشتر.
نیروهای امنیتی ایران امروز نیز به بازداشت معترضین و اعضای مخالف حکومت ادامه داده که در تظاهرات دو روز اخیر در تهران و سایر شهرهای این کشور اشتراک کردند. پلیس ایران گفته است که آنها 300 تن از معترضین را بازداشت کردند. یک صفحه اینترنتی اصلاح طلبان موسوم به پارلمان نیوز امروز گزارش داد که مقامات همچنین حداقل 7 تن از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلبان به شمول 3 تن از دستیاران میرحسین موسوی رهبر جنبش سبز مخالف حکومت را بازداشت کردند. روز یکشنبه که برابر بود با روز عاشورا اعتراضات به اوجش رسید که تایان هزاران تن از تظاهرکنندگان در سرک‌های تهران سرازیر شده شعارهای ضد حکومت را سر دادند. نیروهای امنیتی با گاز اشکاور، دنده‌های برقی و گلوله به این معترضین پاسخ گفتند. پرس تیوی یک تلویزیون دولتی ایران تایید کرده است که 8 تن در برخوردها کشته شدند، با آنکه پلیس دست داشتند در آن را رد کرده و گفته است که ماموران امنیتی فایرهای هوایی کردند. این بلندترین رقم تلفات در تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه جون در ایران می باشد. در جمع کشته شدگان یک برادرزاده 20 ساله میرحسین موسوی نیز شامل است. مهدی کروبی یکی از رهبران مخالفین حکومت ایران در بیانیه‌ای که در یکی از صفحات اینترنتی به نشر رسیده این را مورد سوال قرار داده است که مقامات ایرانی چگونه توانستند که خون مردم گناه را در روز عاشورا بریزند. پس از آن که حکومت ایران سرکوب معترضین نتایج انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده است، مخالفین نیز از روزهای سمبولیک و رخصتی‌های مذهبی برای راه اندازی تظاهرات استفاده کردند.
قادر حبیب بود با تازه‌ترین تحولات مربوط به ایران. و برنامه‌های امروز ما در میجه تمام شد، اما فردا در ساعت 7 صبح باز هم منتظرتان هستیم. یک یادآوری مختصر میکنم که در پهلوی دیگر برنامه هایی که برتان داریم، مربای مرچ ما را حتما در روزهای جمعه بشنوین. در این برنامه موضوعات تفریحی و تنزی انعکاس داده میشه. امی لحظه بیاین که یک بخش از این برنامه را یک جا با هم بشنویم.
روزه که بود ز روزا که برفتند وزیرا و بدیدند وکیلا، که همه با شکم سیر و شگفته لب خندان و پریچیر، همه چون مردم سرتیر بگفتند و شنفتند و بسفتند، بس چون دم شمشیر سخنها، که از آن خم بشد و چم بشد و کم بشد آن قامت بالای وزیران و کلا را. یک وکیل از سر دروازه خانه ز سر قهر و جدال کرد بس رد و بدل صورت دعوا، که ایا طالب کرسی وزارت شرح نمایید به ما، تا که پس از عکس همین رای شما توفه چه آرید و چه دارید و چه بارید شکر پاره همین دفتر و دیوان وکیلان زمان را. پس از آن جمله وزیران بنشستند و ببستند به هم عهد، که فرستند پیام و سلام و کلام، که کسی هیچ ندیده است دگرمی به مثالش به همامی. و در آن نامه نوشتند که ایا خواجه سرایان همین خانه ملت، و ایا معرکه داران همین دولت و سولت، و ایا قافله داران همین مسند و شوکت، به شما وعده گذاریم که هرگاه دهید رای به ما، بهر گل روی شما تحفه گذاریم همین بانک و همین تانک و همین تخت و همین بخت و همین قصر و همین رخت، که هر آن چیز بگویید نگیریم با آن سخت، و زوالی و جوالی همه با کورس عالی بخوانی و آهنگ قوالی، که خدا سیر کند جمله وکیلان زمان را.